ستړي مشي دا مشال رډيو دا په پیښور کې د ماسپخین یو په کابل کې دولسنیمه او دلته په پراګ کې د سحر 9 بجې دي ظفر خان مو د مشال رډيو په روانه خبرونه کې هرکلی کوم په دې خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو په دویمه نیمای کې دوه ونیز خبرونه تان دی هلي او جمهوریت در خبرو خو لومړی خبرونه ورو ویاندا مليحه امیرزاده
السلام علیکم ټټول اول په مخته د خبرونو سټ کوتا پښتون تحفظ موومېنټ له حکومتي جرګې سره مذاکرات ته آمادګي خوده لیکو د جرګې د واک اختیار باندې پښتنه راپورته کړي د پاکستان پوز او رغزو ته د داخلي دوه لپاره د وطن کارت شرط ختمولو اعلان کړي او په عراق کې د کیشته ډوبېدو په پیښه کې درې اتیا کسان بشوي دي تفصیل پښتون ژغورنې غورځنګ وایي له حکومت سره د قبایلي ولستونزو هوارولو لپاره هر وخت مذاکراتو ته تیار دي خو مهمه خبره دا ده چې حکومتي جرګه د فیصلې څومره اختیار لري دا خبره د غورځنګ یو مخکښ او له شمالي وزیرستان منتخب د کامی اسمبلی غړي محسن داوړ پرون مشال ریډیو ته وکړه
بار بار دا خبر کړه ته چې دا شی تاسو پاټا ته مړه اونډه وایي او به خالي په پاټا راوړي او بار بار لګي یو اعلان کړه ده بالکل دا مذاکراتو نه چاره کار نه کړي چې دوی کوم سره خدا خپل خبره به سوړل نه کوي چې د دې کمیټې د سپوک لګي سپرنټ ټول په کار دي چې دا لا ضرورم وسی شي
نوموړي لاغي روسته دا سرګندونې کړي چې د شورو پورس د خیبر پښتونخوا حکومت له پښتون ژغورنې غورځنګ سره د مارچ پر شپږویشتمه د مذاکراتو لپاره د صوبې د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ یو جرګه جوړه کړه د پیښور کور کمانډر مسر شاهین ویلی په جنوبی وزیرستان کې په ځمکه کې د خخکړل شو ماینونو پاکولو په لړ کې به ګړندی ګامونه پورته کړل شي پرون پټنګ کې د مسودو قبایلو جرګې ته په وینا کې نوموړي وویل
د ماینونو په حواله سره د ټولو نه زیاته ځپلې سیمه د سویلي وزیرستان دا دلته د ماینونو د شنډ کولو د ماهرینو کار لګیا و خو د هندوستان سره د حالاتو د ناڅاپي خرابۍ په وجه د ماینونو د شنډولو د ماهرینو په شمېر کښې کمی راغلله دا کمی به اوس بیا بحال کولی شي
مزر شاهین د خاصدارو لویز واکونو په اړه ویل چې هغه به په پولیسو ورګټ کړل شي او تنخواګانې به د پولیسو برابر وي د پاکستان پوز وایي اورګزو ته د داخلېدو لپاره د وطن کارت شرط یې ختم کړی دی او ویلي دي چې اوس په د تګ راتګ لپاره قومي شناختي کارت کافي وي د مشال ریډیو خبریال د پوځي چارواکو له خولې دا خبر ورکړی دی دا د رغې پسته چې روانه میاشت سیمې مشرانو د پېښور له کور کمانډر لیوټیننټ جنرل مسر شاهین سره په ملاقات کې خپله دغه ستونزه مخې ته کېښوده په سیمه کې د پوځي عملیاتو پسته تګ راتګ لپاره د وطن کارت شرط لازمي ګرځول شوی و د ملیشیا وزیر اعظم ډاکټر مهاتیر محمد د اسلام آباد په درې ورځني سفر کې نن د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان او صدر عارف الوی سره ملاقات کوي د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې ډاکټر مهاتیر محمد پرون اسلام آباد ته ورسید له نوموړي سره یو لوړ پوړی پلاوی هم پاکستان ته ورغلی او تمه کیږي چې په مختلفو څانګو کې لازنامې هم لاسلیک شي ډاکټر مهاتیر محمد به په اسلام آباد کې د یوم پاکستان په مناسبت د درویشتم مارچ پوځي پریډ خصوصي میلموي حکومت په قبایلي ضلعو کې د پرمختیايي کارونو جاج اخستو په دغه کار کې تیزی راوستو لپاره د یوې کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی له دفتره پرون په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د مرکزي او صوبایي حکومتونو لوړپوړو چارواکو په اسلام آباد کې ملاقات کړي په غونډه کې فیصله وشوه چې دا کمیټې به د قبایلي سیمو د پروژو په اړه خپل رپورټ مرکزي او صوبایي حکومتونو ته وړاندې کوي د پاکستان پرمختیايي مرکزی کاری ډلې سنټرل ډیولپمنټ ورکینګ پارټي د چین پاکستان اقتصادي راهداري غربي لارې کې د کوټه جو پروژې منځوري ورکړې ده په اسلام آباد کې د زیارت په ورځ د منصوبه بندي وفاقي وزیر مختوم خسرو بختیار په مشرۍ غونډه کې دغه پریکړه وشوه د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر لمخې د پلانینګ وزیر په دغه موقع ویل چې حکومت د پروژې مغربي لارې ته لومړیتوب ورکوي او د وروسته پاتې سیمو ټولنیز او سیاسي پرمختګ ته ژمن دی د افغانستان لپاره د نیټو د غوس ملاتړ ماموریت وای په هیواد کې د کاروایی پر مهال دوه امریکایي پوځي اهلکار وژل شوي دي د مشن لخوا د مارچ په 22مه په ورکړ شوي بیان کې نور تفصیل نه دی په ډاګه شوی او د وژل شو کسانو نمونه لا نه دی څرګند. نیټو ویل چې د امریکا د دفاع د محکمې اصول په پام کې لا ساتلو سره د وژل شو اهلکارو نمونه د 24 ساعتونو لپاره نه ښکاره کوي. په افغانستان کې د نیټو غوث ملاتړ ماموریت 10,000 سرتیری لري. په دې سره روان کال په افغانستان کې د وژل شو امریکایي پوځي اهلکارو شمیر لږ تر لږه 4 ته ورسید. د جنوري 2015 را په دې خوا د غشمیر کم از کم 15 شپېته دی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوره. چارواکي وایي د عراق په شمالي برخه کې د دجلې په سیند کې د کشتۍ ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي دي. دا پیښه پرون موصل ښار ته نږدې د نوروز منزلو پر مهال وشوه. د نینوې ولایت د ملکي دفاع مشر کرنل حسام خلیل وویل چې په مړو شوو کې اکثره ښځې او ماشومان دي. رپورټونه وایي دغه کشتۍ چې پکې ښځې نارینه او ماشومان سپارول د نوروز خوشحالو لپاره یوې سیلګریزې سیمې ته روانه وه. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویان میجر جنرل سادمان وویل چې 55 کسان ژغورل شوي دي. په نیوزیلند کې خلکو د جمعې مانځه کې ګډون وکړو او د کرایست چرچ ښار د دوه جمعتونو وژل شوي 50 کسان یې یاد کړل. د هیواد وزیر اعظم جیسن ډارډن په ګډون په زرګونه کسان له النور جمعات سره نږدې په کرایست چرچ پارک کې د جمعې د مونځ پر مهال راټول شوي وو. په زرګونو نورو کسانو په راډیو او ټلویزیون د جمعې د ورځې مونځ تعقیب کړ چې په کامی کا چخپریدو. د مارچ په 15مه د یو سپین پوستي تن لخوا په دوو جماعتونو ډزو کې 50 کسان وژل شو چې 2 په النور جماعت او تقریبا 9 په لینوډ جماعت کې وویشتل شول. تر دې یوه ورځ مخکې حکومت د نیم خودکاره وسلو په استعمال پابندي اعلان کړه. او د اروپایي اتحادیې مشران برطانیې ته له اتحادیې نه د وتلو لپاره په نور وخت ورکولو رضا شوي دي. په دې سره برطانیې ته له اتحادیې نه د وتلو لپاره د 100 نور وخت میلاو شو. دغه موافقه د مارچ په 21مه وشوه چې له مخه یې په ګډوډۍ کې د برطانیې د وتلو ګواښ وځنډول شو. که داسې وي نو په نتیجه کې به یو اقتصادي بحران مخې ته راغلی و. تر دې مخکې د برگزیټ نیټه د مارچ 29مه ټاکل شوې وه، خو د اروپایي اتحادیې مشران وویل چې د مې 22مه پورې صبر کولی شي چې برطانیې په رسمي توګه له اتحادیې نه وځي. خو دا به په هغه صورت کې وي که د برطانیې د پارلمان غړي راتلونکي اونۍ په ټاکل شوو رایو کې په حتمي ډول د وتلو موافقه ومني. دا د مشال ریډیو خبرونه اوسته کرن سو بیا د موسم حال له احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 140 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 102 روپۍ 50 پیسې او 103 روپۍ 1.5 پیسې. یو ایرو 150 روپۍ شل پیسې او 150 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 95 پیسې او 10 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 10 پیسې او 10 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 303 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 301 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 25، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی زمنګ خبرونه د ریډیو ترڅنګ د مشال ریډیو د ایپ للارې هم اوریدل شي. د ملیشیا وزیر اعظم ډاکټر مهاتیر محمد د پاکستان په دوره دی. تازه حال درکو، د خیبر پختونخوا حکومت د پختون تحفظ مومنټ سره د خبرو اترو لپاره د وزیر اعلی په مشرۍ یوه جرګه جوړه کړې. دا جرګه څومره واک لري؟ د جرګې یو استازی منیر اورکزی وایي د پیښور کور کمانډر مظهر شاهین د جنوبی وزیرستان د مسودو جرګې ته باور ورکړی دی چې د ځمک لاندې ماینونو د پاکولو ترڅنګ به یې یو شمېر نورې مسالې هوارې کړي. خلک د کور کمانډر ژمنو ته هیله مند دي.
امید دی جنې چې داس نوي لکه چې تیرې جرګې وشولې ډېرې خو میشتې میندلې نه دي.
په پاکستان کې د ښځو حقونو مدافعینو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د مارچ 7مې ښځو ازادۍ مارچ خلاف قرارداد رد کړی دی. راپور پې لرو. په اونیزه خپرونه تاندې هیلې کې درته د سواد د ګلګنډې یا کشیدکارۍ سره د تړاو لرونکو ښځو د کار په اړه معلومات درکو.
که داسې زنانه زمونږ سره دي، هغې کور کې نارینه نشته او بهر هغه وتل نه غواړي او په امن او په عزت سره کار کول غواړي.
اونیزه خپرونه جمهوریت او نور راپورونه هم لرو، راسره اوسه. راځو د خبرونې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، د ملیشیا وزیر اعظم ډاکټر مهاتیر محمد پرون په درې ورځنۍ دوره پاکستان ته ورغلی دی. د ډاکټر مهاتیر محمد د مصروفیاتو په اړه سره همدا اوس اسلام آباد ته خپل همکار احمدالله د ټلیفون له لارې ملګری شوی دی. احمدالله، که د ډاکټر مهاتیر محمد د مصروفیاتو په اړه معلومات راکړي.
ډیره مننه ظفر. د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد پرون ماخام ماخوستن چې کوم هغه د پاکستان په درې ورځنۍ دوره اسلام آباد ته راورسېدو، نوموړي ته په نورخان ایئر بیس باندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هرکلی وویله، او په دغه مهال د یو ویشتو په سلامي چې کوم هغه ورکړل شو. د هغې وروسته نن چې کوم د ملیشیا وزیر اعظم او د پاکستان وزیر اعظم یو مشترکه خبري غونډې ته لږه شیبه وړاندې وویله، په دې موقع د وزیر اعظم عمران خان وینا وه چې ترهګري چې کومه ده هغه اسلامي ملکونه ډېر زیات متاثره کړي دي، او دا وجه ده چې کله هم په نړۍ کې ترهګري پېښه وشي که یو مسلمان پکې ککړي نو هغه مسلمان ملکونو پسې تړلی کېږي، کومه چې په یو ډول هم صحیح خبره نه ده. نوموړي وینا وه او د مهاتیر محمد په تعریف کولو سره عمران خان وویله چې ګوند یې دوه ویشت کاله وړاندې د کرپشن خلاف جدوجهد شروع کړو، او دوی ګڼي چې یو ملک غریب نه وي بلکې کرپشن یا درغلي چې کومه ده هغه دا ملک غریب کوي، او د دې وجه نه ادارې چې کومې دي هغه هم تباه کېږي. نو دوی ګڼي چې په انساني وسایلو باندې خرچ کېدونکې کومې پیسې چې دي نو هغه د کرپشن په نظر کېږي. دغه شان ته بیا د ملیشیا وزیر اعظم چې کوم دی هغه هم خبري غونډې ته وویل او وینای وه چې د پاکستان او ملیشیا ترمنځ دوستي چې کومه ده دا ډېره پخوانۍ ده، او دلته په راتګ باندې ډېر خوشحاله یم. پاکستان چې کوم دی ډېر قدر او عزت را لراکو. دا شان دینه علاوه د دوانو ملکونو ترمنځ د کم تجارت او تاغي حواله سره هم دوانو چارواکو چې کوم دی خبري وکړي، او د وزیر اعظم هاوس تر مخه چې نن به د اتیا کروڑو ډالرو چې کوم دی داسې معاهده لاسلیک کیږي چې دوانو ملکونو ترمنځ تجارت چې کوم دی هغه به دغه زیاتول شي. نو د ملیشیا وزیر اعظم چې کوم دی هغه به سبا ورځ هم په پاکستان کې موجود وي، او څنګه چې سبا د پاکستان ورځ منځل کیږي د رښتم مارچ، نو په دغه موقع په اسلام آباد کې یو پریډ هم کیږي، او په دغه پریډ کې به د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد چې کوم دی هغه به مشر میلمه وي.
صحیح، ډیره مننه. په اسلام آباد کې زمونږ همکار احمد الله و چې پاکستان ته د تللي د ملیشیا د وزیر اعظم ډاکټر مهاتیر محمد د دورې په اړه معلومات راکول.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا حکومت د پختون تحفظ مومنټ سره د خبرو اترو لپاره د وزیر اعلی په مشرۍ یو جرګه جوړه کړې ده. په جرګه کې له قبایلي ضلعو د پارلمان غړي شامل دي. دوی د روانې میاشتې په شپږویشتمه نیټه د پی ټی ایم د مشرانو سره خبرو ته کښېني. بلخوا د پختون تحفظ مومنټ چارواکي وایي مذاکراتو ته تیار دي، خو باید چې جرګه د پریکړو اختیار ولري. نور تفصیل د شاهین بنیري په راپور کې.
حکومت د پښتون تحفظ مومنټ د مشرانو سره د مذاکراتو لپاره د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ یوه جرګه جوړه کړې ده. په دې جرګه کې د قبایلي ضلعو نه د قومي اسمبلی او سینټ غړي هم شامل دي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د جرګې یو غړي منیر خان اورکزی وویل چې سمو د وړاندې قبایلي سیمو کې د امن او پرمختیا لپاره د پیښور د کور کمانډر او وزیر اعلی سره په ملاقاتونو کې د پی ټی ایم د غوښتنو د هوارولو تجویز وړاندې کړی وو، او د کور کمانډر او وزیر اعلی په مشوره یو جرګه جوړه کړې چې د پښتون تحفظ مومنټ د مشرانو سره به خبرو ته کښېني. نوموړي زیاته کړه،
موږ ولو ته 24 تاریخ ورکړی، 24 تاریخ سره بیا موږ ته دا اختیار ورکړی چې دوه یوه ورځ مخکې یا دوه ورځې وروسته هغه پیښې ته ګار نه وي، سمبرګري کام رقم وي که نه، دو مشورې سره مو ته تاریخ مخکې کوای شي وروسته کوای شي. بالکل وہ فارملی دو تو ان رائٹنگ کی تو تمام اور ولی کر بھی گا ایمو پا ولی کرے تو سجید امینی روان اسلام آباد کے منظور میں اس کا بہت جو مقصد علی وزیر میں اسلام آباد جو ابو تیویر ڈبا ہوا بندسی لبن پلیا لیا اور سر مو بشی ہوئی خبر ہے.
بل خو د پښتون تحفظ مومن یو مخکخ او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ ویلي د ولس د ستونزو هوارولو لپاره هر وخت مذاکراتو ته آماده دي، خو ولې مهمه خبره دا ده چې جرګه د فیصلې کولو څومره اختیار لري. نوموړي زیاتوي د دوی ډېرې غوښتنې د پوځ او امنیتي ادارو نه دي، نو باید چې د هغې استازي هم په دې جرګه کې شامل شي.
اختیار وکړي تاسو سره اختیار څنګه مون بار بار دا خبره کړته وته چې دا شی تاسو فاټا ته مړه غونډه وایي او به خارج په فاټا راغونډه وایي دا و چې څومره د پاکستان څومره علاقه دي د ټولو سره زموږ مسایل کړلې دي. اوس زما د کراچۍ مسله د پښتونخوا وزیر لا نه شي، زما د بالکل خبر
هم د پی ٹی ایم د مشرانو او یو بل حکومتي جرګې ترمنځ خبرې اترې شوې وي، خو نتیجې نه وي رابرسېره شوې. د حکومت لخوا جوړه شوې موجوده جرګه څومره واک لري؟ د دې پوښتنې په جواب کې د قومي اسمبلی غړی منیر اورکزی وایي پختون تحفظ مومنٹ د پاکستان په پختون میشتو سیمو کې د پوځي عملیاتو لقبل خلکو ته د اوړېدلو تاوانونو د پوره کولو سره سره قبایلی ضلع د ماینونو نه د پاکولو، د ورکو کړل شوو کسانو عدالتونو ته د وړاندې کولو او ټولو ستونزو د بشپړ هواري لپاره د رښتیا موندلو او روغې جوړې د کمیشن د جوړولو غوښتنه کوي. پوځي او حکومتي چارواکو د پښتون تحفظ مومنټ غوښتنې قانوني بللې دي، خو بلخوا حکومت د غورځنګ د ځینو غړو پر ضد مقدمې هم جوړې کړي او د غورځنګ یو شمېر غړي یې نیولې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشه،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
MASHAL RADIO.
اوریدونکو لکه څنګه چې مو واوریدل چې مشال ریډیو خپل نوې اپلیکیشن وسیلن کړی دی، د پرون را سیدا کار کوي. یو پدی د اپلیکیشن په ذریعہ باندې تاسو کولای شئ چې د موبایل لاري زمنګ ټوله خبرونې هم په جوندی بڼه هم په تکراری بڼه باندې واوري. ویډیو کمی ویډیو غانې چې زمنګ په ویب سټ باندې دي هغه هم تاسو په اسانه طریقه باندې الته کتل او ډاونلوډ کولای شئ. د پیښور کور کمانډر مظهر شاهین د جنوبی وزیرستان د مسودو جرګې ته باور ورکړی دی چې یو شمېر مهمې مسلې به هواری شي. نوموړي پرون په ټانګ کې جرګې ته وویل چې په سیمه کې د ځمک لاندې ماینونو د پاکولو ترڅنګ په سیمه کې د پرمختیایي کارونو کولو ته هغوی ژمن دي. د مشال رډیو خبریال سیلاب مسعود پی راپور لري.
د پښتونخوا پېښور کور کمانډر مظهر شاهین محمود تیره ورځ د دورې په وخت پټانګ شه د مسعود قبیلې لوی جرګې ته خطاب وکړلې. هغوی په خپل خطاب کښې جوته کړلا
جو پہلا 100 ارب روپے آئے گا انشاءاللہ تعالی بڑی جلدی آ جائے گا، ہمیں امید ہے کہ
چھ جنڈینے قبائلی سیمو تک اومے سل اربا کلدار ورکولے شی پدغا بار ایک شے فیصلہ شوے دا چھ دغا کلدار و گزار شی پدا با پسولی وزیرستان کے رنگ کورونا سکولونا اسپتالونا مارکیٹونا جوڑی جی اور سرابا دی بجلے او دت شلو دی اوبو نظام تا ہن ترجیح ور کولا شی. اغوی اول چھ دا چارے چھ کوم تاسو تا دی اویا کلونو راس ندی راس دلے دغو تا با اولی نئی ترجیح ور کولا شی.
آپ کے جو حقوق ہم 70 سال سے نہیں دے سکے سب سے پہلے وہ حقوق آپ کے پورے کیے جائیں گے.
پسولی وزیرستان کے دے مائنونو دے موجود گئے او چھا دے دلو پر لڑک سے کور کا منڈر وویل
سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا مائنز کے سلسلے میں جنوبی وزیرستان ہے.
چھا دے مائنونو پا حوالے سارا دے ٹولو نا جاتا زپل سیما دے سویلی وزیرستان دا دلتا دے مائنونو دے شنٹکاولو دے ماہرینو کار لگیا و خود ہندوستان سارا دے حالاتو دے نصفی خرابی پا وجہ دے مائنونو دے شنٹاولو دے ماہرینو پشمیر سے کمی راغلا دا کمی با اس بیا بحال کولا شی او دے مینونو دے شنٹ کولو دے پارا با گڑندی اقدامات پورتا کول شی. خود دغو اقداماتو سارا دے تاسو ہاں فرض جڑی جی چھ دا سے سا مشکوک شای وین ہے بیا زمہ وارو چرواکیو تا سمدستی خبر ورکاوئے. پدا غا اولے سارا کور کمانڈر دا ہاں زیادہ کڑا چھ کلا زد مینونو پچھا دے دلو پر ہر جلی بچون ووی نا بیا میں سترگے دی عشق و نارا ڈکے شی.
میں جب بچوں کو دیکھنے کے لیے جاتا ہوں تو میں خود اپنے آنسو نہیں روک سکتا.
مزار شاہین محمود دخاصدار او لیویز فورسز پاوالے سرا ہاں وجہ غدا آغوی واویل
تمام خاصدار کو
چٹول خاصدار او لیویز فورسز با پو پولیس فورس شے ورگاڈا وال شی دے دوی تن خاگان باہاں دے پولیس فورس پا برابر وی او دے دوی دے لاسو میاشتو نا بن تن خاگان باہاں ان قریب ورکڑا لے شی آغوی خاصدار او لیویز فورسر تیریو تا باور ورکاں چھ دوی با ہاں پا سیمکش خپل زیموارے دا سے سنبالاوی لکا پا نور سیمکش چھ پولیس سنبالے کڑی دی دادے ہاں یادوی چھ دے مسودو پا غشتانے کور کامانڈر لاوز وکا چھ دے مسودو پا سیمکش با دے موبائل ٹلی فون نظام پا یوام یاش برابر کاربالا گیا کی. سیلاب مسود مشال ریڈیو ٹانک.
د سیلاب مسعود پر راپور کې مو واورېدل چې د پېښور کور کمانډر مظهر شاهین په ټانک کې د جنوبی وزیرستان د مسعودو جرګې ته باور ورکړی دی چې یو شمیر مسلې به هوارې شي. خو دا چې خلک دې دورې او کړو ژمنو ته په کم نظر ګوري سیلاب مسعود د ځینې خلکو سره خبرې کړي او دا راپور جوړ کړی.
دغه جرګې کې موجود مشرانو یو خبریال د دغه جرګې او کور کمانډر د وینا په باره کې ستا صورت لري وار وای ځنې.
ملک نور خان مسعود میرا دغه جرګې وشولې جنرالونو سره د گورنرونو سره او نن چې کومه جرګا وه په باندې میر زه مطمئن یم د مسجد او دای د میر پورا منډه تر وای او امید دی جنې چې داس نوی لکه چې تیرې جرګې وشولې ډېرې خو میر څه مندلې نه دي. ان شاء الله درنه میر څه امیدی نشته د میر د خپل جنگ زاپلې علاقې باربود علاقې چې پورته لوړ سه زړه د خړوي په چار دوکانه چې د میر د پورا څه وکو کنه وی زړه نام خړ.
نصیر اعظم مسعود د مسعود پریس کلب صدر یم کیما نن جرګه وشو غټه جرګه وشو درې مسجد کوم ورته ترجمه شول چې کیما بنیادی مسله مسائل دي لاسه کول نه دي پیلا کې اپریشن شوای هر څه تبا بربود دي. دا جرګه چې زبینه بار بار شي گورنر هرو شي وزیر اعلی هرو شي کور کمانډر صاحب هرو غي بهتر او دا به چې جرګه کیږي په چار دادو چې پاغا چې کیم مسله مسائل ډیسکس شي هغه ته عملی شکل کاور کو نو زه دا ویلای شي چې هغه کامیاب جرګه دو
دغو کسانو کڑا چکور کمانڈر نوماوڑی مظہر شاہین محمود پخپلا و ناکش کم لفظونا وکڑل اغابا حس تش طور خبر نوی دابا دے جنگ زپلیو مسود دے پارا خاما خا گا ٹور نتیجے ولاری. سیلاب مسود مشال ریڈیو ٹانک.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں.
موسیقی استادان پا سحال دا
ایوارڈو نا ملاو شدی بیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سکے واقداران سکوی
30,000 روپے پر منت باغو ترکوت
پر ہر سربیرا حلے بزلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پائے کیم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارے دا تشدد نلے ری لارے
پر دغو او ور تا موضوعاتو انی زخ پراونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا مصبخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
په پاکستان کې د خزو حقونو لپاره کارکونکو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د مارچ اتمې خزو ازادۍ مارچ خلاف مزمتی قرارداد رد کړی دی. د متحده مجلس عمل د خزینه غړي لخوا په وړاندې شوی پریکړه لیک کې عورت مارچ د اسلام او کلتور خلاف بلل شوی. دغه لاریونونه د مارچ په اتمه د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان په مختلفو ښارونو کې شوي وو چې پکې زرګونو خزو او سړو ګډون کړی وو. مدني فعاله عصمت شاه جهان چې د لاریونونو د ترتیب کوونکو څخه ده مشال ریډیو ته یو ویل چې خوشاله دي چې د خزو خبره په پارلمان کې اوچته شوه. هغه خپل سیاسي کوششونو ته د دوام ورکولو هوډ څرګند کړ. مليحه مرزا د پیراپور لري.
پا په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو مدني فعالانو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عورت آزادی مارچ خلاف مذمتي قرارداد منظورېدل رد کړی دی. د ویمن ډیموکراتیک فرنٹ نومي تنظیم مشر عصمت شاه جهان د زیارت په ورځ مشال ریډیو ته وویل دوی د دغه قرارداد او هغو سیکولر ګوندونو غندنه کوي چې په یوه خوله یې قرارداد منظور کړ. هغې وویل دا یې سیاسي جدوجهد دی چې وړاندې به یې بوزي.
پکار خدا وه چې دوی د ښځې مسلو باندې خبره کړې وه. څوک ښځې ته په جایداد کې برخه نه ورکوي، تعلیم نه ورکوي، علاج نشته. مونږ په سماج کې فشار نه جوړول غواړو، مونږ سماج بدلول غواړو چې په هغه سماج کې چې پکې سماجي انصاف وي. هر انسان کاغه خزوی کاغه نروی اغه ته مونږ انصاف غواړو او اغه نه علاوه مونږ سیاسي ایجنډا ور کړی دا وایو چې مونږ خزو ته د جبر نه ازادي ورکړي. اغه د تعلیم ازادي وي، اغه د روزګار ازادي وي، اغه د شخصي ژوند ازادي وي. مونږ جاګیرداري نظام نه ازادي غواړو. نو ازادي زمونږ په مایني سماجي او سیاسي ماینو کې استعمالو.
د اتم مارچ د لاریون خلاف دغه قرارداد د جمعیت علما اسلام فی غړي ریحانه اسماعیل وړاندې کړی. په قرارداد کې ویل شوی چې په لاریون کې د مدني ټولنې په نوم راوتو ښځو په لاسونو کې غیر شرعي د اسلام او ټولنې ضد پلیکارډونه نیولي وو. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي رابعه بصری وای دوی د ښځو حقونه مني خو په کار نه ده چې بهرنی سوچ او بهرنی ایجنډا په اسلامي ټولنه کې د رواج ګرځولو کوشش وکړل شي.
زه خود انډیویډوی دا کنډم کوم چې دا فیمل چې جب راغلی دي او پلی کارډ دې عزت کړی دي، هغه باندې غلط خبره لیکلې دي. اسلام یو واحد جسے یعنی دین دې چې کم کې دوه ښځو ته دومره حقوق ملاو شوي دي. نو چې څوک نه ورکوي هغه ماشینتي پرابلم دي. بالکل دې باندې مونږ متفق یو چې کو خپل ځای باندې هغه مونږ یو بل باندې د سړو ښځو باندې چې کم حقوق دي هغه پکار دي چې سړي ورکوي. خو غلط خبره زما د پلار عزت، زما په سر سترګو باندې، زما د رور عزت، زما د سر سرګو باندې زما ډیوټي دی. غلط خبرې چې دي کنه دا او دا به هي کلولو ولا خبرې دي.
په اسلام آباد کې د عورت فاونډیشن یو چارواکي عاصم ملک وای د لاریون خلاف داسې رد عمل مخې ته راتلل په ټولنه کې د عدم برداشت څرګندونه کوي.
کوم تنقید نګار دي یا هغه خلک کوم لکه په دغه سیس چې کوم دي د ښځو د حقوقو باندې یو کار لري او غواړي چې لکه چې ښځې چې کوم دي مخ ته رانه شي، هغه په دغه ټولو بینرز کې صرف هغه نری اوچته کې چې کوم نری چرته یو فرد لیکلی وي. زهره خبره چې هغه لیکلی وي خو خپل ازادي رائے اظهار حواله سره لیکلی لیکه دیکھے اغا نری د کورنۍ تشدد د بند کړی شي، خزو ته د ورثت حق ور کړی شي، اغا نری چې کم دی دوی پک نه کړی، اغه وای چې دوی وای چې میرا جسم میری مرضی. نو که خزه دا نره وای خدا دې چا نه وای، دا نری دا نه وای، دا اغا نری دا نه وای چې کم نه اغه ته خدش دی.
د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز بیا وای دا قسمه خبرې عموما په ټولنه کې خلکو ته د قبلولو وړ نه وي، نو زکای خلاف یو سخت رد عمل مخې ته راځي. نو موري په ټولنه کې د داسې مسلو حل تعلیم او شعور بولی.
اسلام خو ډېر زیات حقوق ورکړی دي. البته زمونږ مسلمان جامعه چې دا، مسلمان معاشره چې دا، او بالخصوص پښتنو کې یا په نورو ځایونو کې څه مسلې شته، خو هغه مسلې په ضد باندې او په جګړه باندې نه حل کیږي، هغه په شعور او په تعلیم باندې حل کیږي. نو که چېرته شعور راشي، تعلیم راشي، او موږ په معاشرت یو مضبوط آئینی نظام د قیام کوشش وکړو.
د روان کال د مارچ پر اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان په مهمو ښارونو کې دغه لاریونونه ترتیب شوي. تیر کال هم د ښځو د آزادۍ مارش په نوم لاریون شوی، خو دا ځل دا په پراخه کچه وشول.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی جمهوریت خبرونه د رواني خبرونې په دویمه نیمایي کې د خبرونو د لنډیز نه وروسته اوریدلی شئ. زمونږ ټولې خبرونې تاسو په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. همدارنګ د پرون راسې د مشال ریډیو کم ځانګړی اپلیکیشن چې دی هغه هم کار شروع کړی دی. تاسو که د خپل موبایل نه د اپ سټور ته ورشئ، الته مشال ریډیو ولیکئ، زمونږ کم اپلیکیشن چې دی هغه ډاونلوډ کړئ، نو پاغې باندې تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقه باندې، خاص کر په هغه سیمو کې چې د مشال ریډیو ویب سایټ پکې کار نه کوي، هلته تاسو د موبایل اپلیکیشن له لارې زمونږ ټولې خپرونې اوریدلی شئ. اوس هم په پښتونخوا کې یوه نیمه بجه شوې ده. ملیحا مرزاده سره په سټوډیو کې د خبرونو لنډیز دی.
پختون ژغورنې غورځنګ وایي له حکومت سره هر وخت مذاکراتو ته تیار دي، خو مهمه خبره دا ده چې حکومتي جرګه د فیصلې څومره اختیار لري. دا خبره د غورځنګ یو مخکښ او له شمالي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ پرون مشال ریډیو ته وکړه. د شروع په ورځ د خیبر پختونخوا حکومت له پختون ژغورنې غورځنګ سره د مارچ په 26 د مذاکراتو لپاره د صوبې اعلی وزیر په مشرۍ یوه جرګه جوړه کړه. د پېښور کور کمانډر مسر شاهین ویلي په جنوبي وزیرستان کې په ځمکه کې د خفګو شو ماینونو پاکولو په لړ کې به ګړندي ګامونه پورته کړل شي. پرون پټان کې د مسعودو قبایلو جرګې ته په وینا کې نوموړي وویل چې خاصدار او لوی ځواکونه به په پولیسو ورګډ کړی شي او تنخواه ګانې به د پولیسو برابر وي. د پاکستان پوځ وایي رګزو ته د داخلېدو لپاره د وطن کارت شرط یې ختم کړی دی او ویلي دي چې اوس به د تګ راتګ لپاره قومي شناختي کارت کافي وي. د ملیشیا وزیر اعظم ډاکټر مهاتیر محمد د اسلام آباد په درې ورځني سفر کې نن د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او ولسمشر عارف الوی سره ملاقات کوي. مهاتیر محمد پرون اسلام آباد ته ورسید. په ملاقات کې نن د مختلفو لوازمو د لاسلیک کېدو تمه کیږي. پرون په اسلام آباد کې د وفاقي صوبایي چارواکو په غونډه کې پریکړه شوې چې د قبایلي زلو د پرمختیايي کارونو چارج اخیستلو لپاره یوه کمیټه جوړیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی له دفتره پرون په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دا کمیټه به د قبایلي سیمو پروژو په اړه خپل رپورٹ مرکزی او صوبائی حکومتونو ته وړاندې کوي. چارواکي وایي د عراق په شمالي برخه کې د دجلې په سیند کې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي دي. دا پیښه پرون موصل ښار ته نږدې د نوروز منزلو پر مهال وشوه. په نیوزیلینډ کې خلکو د جمعې مانځه کې ګډون وکړو او د کرایسټ چرچ ښار د دوه جوماتونو وژل شوي 50 کسان یې یاد کړل. د هېواد وزیر اعظم جیسن ارډن په ګډون په زرګونو کسان له لور جومات سره نږدې په کرایسټ چرچ پارک کې د جمعې لمونځ پر مهال راټول شوي.
ملیحا مرزاده وا چې د خبرونو لنډیزی واورو او وسوم وخت شوه دی د اونیزې خبرونې تاندې هلی. په نننۍ خبرونه کې د سواد د ګلګنډې یا د کشیدکاری سره د تړاو لرونکو خوځو د کار په اړه خبرې کوو. د خبرونې قربانا فرخنده اسد ده.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلی.
په سوات کې 500 خزو ته د ضلعي انتظامي لخوا د ګنډلو مشینونه ورکړل شول. د نن په پروګرام کې د سوات کشیدکاری یا ګل ګنډلو سره د تړاو لرونکو خزو پر مسلو خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د سوات ضلع کونسلر نسیم اختر وایي د په دې وروستیو کې د سوات په هغو 500 خزو کې د ګنډلو مشینان تقسیم کړل چې د جامو ګنډلو او یا کشیدکاری کوي. نسیم اختر وایي په سوات کې داسې یو شمېر ښځې دي چې کشیدکاری یا د ګل ګنډلو هنر ورزي، خو مشینونه او یا نور سامانونه نه لري.
سوات یو ښه انډستریز ده او هغه کې مطلب د لاس کارونه کیږي چې آی کی بهترینه ټانګه د سواتی چې زمونږ سوات سره تړلې دا نوم هم دی او بلدار چې سواتی ټانګي خپل یو خصوصیات دي چې نارمل کم کپڑے باندې ګل ګنډل کیږي نو دا غي پراپر چاپ کیږي او هغه باندې هغه ټریس کیږي او تم چاپ هم وي ټریس وتم وي خو لکه زمونږ پسواد کې چې دا سپیشل د چې همیشه تن څوک دا په کمیز باندې کوي یا په سادر باندې کوي نو د دې ګنډل چې دي نو دا په الټا سایډ باندې کیږي. دا مطلب زمونږ د سواد یو سپیشلټی ده او یو ډېر ښه دغه کیږي. مخکې چې په زنانو دا سادرې کولې نو ډک شال چې و سواتی شال دا په یو کال کې کمپلیټ کېدو. اوس چې کوم ټریننګ شوي دي او کوم دغه شوي دي نو دا یې سره خلکو کې ډېره آګاهي راغلی ولې چې هغه ټایم کې پخانی دور کې په بجلی هم نه وه او غالبا په لیتکی باندې به د زنانو په کلو کې کارونه کول چې لیتکی د لرګیو قسم دی دا ډیر غوړي او ډیر وخت بلیږي نو په هغې به یې کار کوو په لاټین به یې کار کوو بیا چې به کله نور راوختو نو دا ټانکه به کول ولی چې د دې ټانکې په کپڑے کې څومره تانه باندې تړلې شوي تار نو دا د هغې په ګینتۍ باندې د دې ټانکې یو یو ول چې دی هغه چوته یو دا کېږي. نو دا زمونږ د سوات یو بهترینه ټانکه ده. اوس دا ټانکه چې ده نو موږ د دې سره پروموټ کړه چې مطلب د دې پټۍ موږ د خپلو هنرمندو ته وښولې ولې چې زه خپله ما په ټیکسټایل باندې هم ډېر زیات کار کړی دی په لوک ویرسا اسلام آباد کې. نو دې سیزونو باندې زما ډېر زیات عبور دی. نو هغې کې موږ مطلب دوله ډېر ښه ایگزیبیشن والا ګول. بیا زموږ د سوات سلام پوری شالونه چې دي هغوی بهترین دي. دا به اول ساده کېدل او مطلب په آف وایټ کلر کې به کېدل. وسته هغې بهترین ټاینډای کېږي او ورسره پې دا هنر مندې زمونږ خویندې میاندې چې دي دوی پې دا سواتي بهترین کارونه کوي. ورسره ورسره موږ د دوی ښه ایگزیبیشن دلته لګبل اسلام آباد کې مطلب پټۍ غاړې د دې مطلب اول به فلو بیا به کم فارنس چې پراتلې هغې به ډیمانډ کوو چې که موږ تر دې بیگز جوړ شي کلچ بیگ جوړ شي پټۍ جوړ شي نو موږ به په خپل کپڑو لګو. او د هغې سره سره چې دی نو بیا ماته ډسټرکټ ګورمنټ چې دی کمې پیسې راکړې زمونږ د فنډ نو ما خپل فنډ د نورو زنانو نه او د نورو نارینو نه هټ کې دا سکیم کړی دی چې همیشتن زمونږ نارینه هم په باجرۍ پورې نښتي او زنانه پورې هم نښتي چې د هغې دې لاین ته بالکل خیال نه وي چې زمونږ سواد چې دی نو مطلب هغه ډېره ځپلې شوې علاقه وه او مطلب داسې حالات پې تیر شوي وو چې یو پوره جنگ پې شوی و. نو په کار ده چې موږ مطلب هغه زنانه له وده ورکړو چې د کوم زنانه خامندان شهید شوي دي په بم دماکو کې په سوات کې حالات ډېر خراب و. نو زما خپل همدغه جذبه وه ما خپلې ټولې پیسې هغې ته ورکړې او د الله لاک لاک شکر دی شکر ګزاره یم چې مطلب دا د ډسټرکټ ګورنمنټ تعاون وکړو او هغه فنډ ما ته ریلیز شو. په هغې باندې موږ پرچیز وکړل او سوینګ مشین رالو جھوکیه مشینان رالو ورسره پیکو مشین رالو. د پیکو مشین بزم تاسو ته جی لږ تفصیل وایم چې پیکو مشین کې هم ډیکس بدلیږي او دا ډیکس کې چې مختلف ټانکی دي د سواتی ټانکی په شکل کې پکیم کیږي مطلب پیکو پکیم کیږي. او ورسره جو کې مشینان چې دي نو هغه ما د هغه کونډو د پاره هایر کړلو چې زمونږ په سوات کې کوم وو تحصیلونه دي او په هغې کې داسې زنانه زمونږ سره دي چې هغې کور کې نارینه نشته او بهر هغه وتل نه غواړي او په امن او په عزت سره کار کول غواړي. نو د هغې دپاره مطلب دا یو اقدام ما چت کو چې هغې له اوس 15 ورځې انشاءالله ټریننګ ورکړي او د ټریننګ په درمیان کې به هغې ته مطلب موږ دا مشینان ورکړو. نو هغې به په خپل کور دننه مطلب دا ده چې 1000-2000 روپۍ چې دي انشاءالله هغه به ګټي ولې چې دی دوپټی قیمت چې دی نو هغه 100 روپۍ دی چې کله پیکو شي بیبي پیکو ته بیا بدی کې مختلف ټیکس بدلیږي. نو چې ورسره ورسره کوم فیشن او ډیزاین بدلیږي نو هغه لحاظ سره به مطلب د دې پیسې زیاتیږي. او تقریبا پرون چې کوم موږ ایکټیویټی د ساده سیمنګ مشینانو وکړل هغه 50 مشینان موږ په داسې مستحقین زنانو کې تقسیم کړلو چې دا هغو بالکل څه وسیله نه وه لکه د دوو ټایمه ډوډۍ والا د رزق الله واده کړی دی چې مطلب خپل انسانانو ته به رزق ورکوم او نور مطلب دا دی چې د جامع او د پیزار او د دې وسی نه کېدو. نو ما داسې نامینیشن کړی وو چې انشاءالله په خپل دعاګانو کې به زما دا میان دی او زما خویندې ما همیشه تن یاده ساتي چې ما مطلب کم تقسیم کړی دی. نو په پریارټي بیس باندې مې کړی دی او پرون په ډېر ښه طریقه زمونږ دا ایکټیویټی د الله تعالی په مهربانۍ سره سر ته ورسېده.
د سواتی و اوسیدونکې چان بی بی وای 8 کاله مخکې خاوند په یو بمی چاودنه کې وژل شو. دوه بچی لري او تر 14 پورې زده کړې کړې دي. هغه وایي چې د ګل ګنډې په هنر پوهیږي خو د ماشینونو او ځینو آلاتو په وس نه لري.
او لکه دا مشین زی راکړې زما چې لکه ډېر لاس حرک شي لکه ما هم لکه خدمت وکړه لکه د خلکو له جامې هم جوړم چې ما ته هم لږ پیسې ملاوي د خپلې بچو لکه صحیح تعلیم و لکه د حکومت صحیح تعلیم دې وکړي صحیح دې وي زما دا خواهش دي چې ما لکه پوره سبق ویلی دی نو ما ته پکې څه نوکري شته که هغې زه هم وایم چې ما ته لکه نوکري الله وشي د استاذۍ لکه د سرکاري پرایویټ نو سرکاري لکه هغه خو په دم بم دما کې شهید شوي دي او دا ډېر لسم کال دی ډېر تکلیفونه دي. ما خو لکه خپل دوا کوم کنه دي جامې هم ورکول لکه راځي د الله زنانو هم راځي د ماشومانانو لاله هم راځي او لاس کول زویو جل کاری کنه چې هغه نه هم راځي چې صادره جل کولی کمیشنه جل کولی
د سوات تامان کوټ طاهره بیبی وای په سوات کې د پوځي عملیات وړاندې یو سلایي مرکز لرلو چې وروسته وران شو او د نام نه لوچې تدې په شمول د یو شمیر ښځو د کشیده کاری کار اغیزمن شو.
زه چې خپل هم کنه زه په 2003 کې د کشیده کاری کار په سنټر کې استاد شوم او مهم دي چې مخرب استاد سره ومه او د دغه د تحصیل ترمنه استاد شوم نو ما تقریبا چې 3 کاله ما استاد شو کړه بیا په جن کې چې نه زلاله ما او جن کې مې مونږ ټول وته هغه زما سنټر چې هغه به طالبانو قبضه کړی وو هغه بیا په پوسټ په لاسه بیا ورته طالبان هغه به خبر نه کړي ځاله زما سنټر بیا بلاک شوی ایسته کې نه وو نو بیا لکه تحصیل تر کله ماته یو تقریبا یو څو میاشتې کې تنخوا یې ما نه کړه او زما خپل مټ نوکری وه او زما سره بیا دوکه وشوه ماته یې تسې ترې استعفا ورکړه او دغه څه چې تاسو څنګه سنټر یې راغلی نو تاسو کې یو واپس کاږه کو نو بیا نو تاسو ولما سنټر یې ولې دی او نو تاسو ولما ایسو نو فازما ما تقریبا چې په سنټر کې دی ولما کسان دا راکړو د ټیمو را کسان ته ولاتلو نو زما په سنټر کې 40 30 50 کسان یې زموږ سره اړوري نه سي ما ورته یو ټیم ماشین خو ولا د سیم باندې سلام ماشین مو ته خو ول ټیکټینګ مو ته خو کبري مو ته خو جوړول خو ورو حسو ما خو ولاته على غير بيزا هو طبعا غير بالد زعما زيت مشرون ديال كي غير ماما استخطا غير ديك الشروش ندير تقريبا زعما راه ديك الدريم بيو سي بدا من جات كي شروش هي ديك شي شوره ديال مدام كان تخت شروش فيك
دا نام ني اپوزي عمليات پر وقت رسيدلو توانونو په اړه طاهر بي بي واي
هغه خو زعما سي تقريبا ما في خپل دور د لسين شل زل په تقريبا زعما خپل ديكوريشن نه سامان خاره کړو دي سي بتي ما زال صادري ګول کړی د جره کوم راوړل ما په خپل خزه وما خو ما به یو بل د اساسو راوړل په چې خیر زمونږ د رکیټ قابلیت هم نه وبغلګي ګور کول به کول سره او زموږ سره تقریبا چې د ټیپ لا سره د 10 ماشینانو د نیټینګ لا سره سیټر چې دی نو سره اته ماشینان دینځ ماشینان سره سره لا پینځه ماشینانو او د سیټینګ لا سره 20 ماشینانو سره د هاو د لاس ماشینانو سره د کوم کپړې کې جوړاوري او لکه پوره زموږ تقریبا کني نه نه څه پینځه شپږ لک روپۍ وتاوند زموږ خو نه حکومت شي لري او لکه څه دي چې لاس سره پاتې شو دي ماته ورسې کې بیا چې تاسو پات کړی که تاسو سامان ټول وسته وي په جنگ په حالات کې مې کې خو استکی دا خو جنگ او هغه خو د تاسو د کور به هم شو ته مخ ګرځي یعنی دي چې کله تاسو وسته وي نو تاسو څنګه تاسو سره نو کوي واه حساب دي خو لکه زموږ سره دي چې د وکړي چې دې نو څه زموږ لپاره بیا ډیر منډه وه د پرې سړي علاوه ما سم په چکه کې راځي نه زموږ دې ته یو شو خو زموږ ډیر خو ماشاالله پرې مابات ښه خاص سنټل مو حق کولای چلی دو او ډیره ځنه مزه ماشاالله اوس مې راوځي خارج ډیره دي چې ته په دې امان کوټ سیټ کې دی جنازل سنټر وباسا امو ولګنا کې راز دو سره به کار هر څه زکو نو څه دې سوي چې ما دې زو ځای غني وکړو دا نه یان چې تاسو وو چې تاسو لپاره ما کې تمه دې چې مخسر باندې تاسو وو هي او شاته زمو هیڅ څه نه شي لکه یمن
بلخوانی لموای د سوات لاسی کارونه ډیر مشهور دي خود نام نه او پوزي عملیات پر وخت ورته ډیر تاوان ورسېدلې
د سوات په لسواتی ټانګه کې دا استری ګولونه ورته مونږ دلته کې وایو په پښتو کې هغه ډیر زیات مشهور دي خلک ډیر زیات خوښي نو د دې کار ته تاوان داسې ورسېدو لاول خبره خدا و چې لګه د دې په کورونو کې چې کم نارینه کار کوو په جنگ کې لګه دې خزي کول نشوي زنانا داغوی چې ګزامن ګټل واغه پکې داغوی نمړ شو نو یو کاغوی دا متاثر شوې بل چې انکه پابندي پاغو باندې واغوی بهر تل شوې وتلې خزیو نو کوچا بزان له کاروبار ماروبار کوو سګول ګندل به کول ماغه به سودا نه شوې وتی هغه تین پاتې شو نو لګلا خزی دې د دې کاروبارونو کو دې کو پکور کې صدا سي دې سي زنانو یې هغه پکې ځان لا پکور کې لگا هنر به کوو نو هغه د هغو نه په دې وجه پاتې شول چې هغو بهر ته نه شو وتې او سوداګانې هغو له راوړل واله څوک نه وو چې سوداګانې وله راوړي.
نسیم اختر وایي د وفاقي حکومتونو لا غوښتنه کوي چې د سوات د کشیده کاری یا ګل ګنډې صنعت ښه کولو کې دې له دوی سره مرستې وکړي
او حکومت پاکستان ته کم از کم کے پی کے گورنمنٹ ته او میں محترم عمران خان صاحب کا زماں دا مطالبہ دا چې ورسره موږ خو مشینان ورکړلو او کم از کم د زنانه د پاره مایکرو وړې وړې قرضې په کار دي چې هغه زنانه مطلب لګي قرضې ورته ملاویږي نو ورسره د سلائی کڑھائی سره با هغه ته کپڑا هایر شي او هغه کپڑے باندې هغه بوتیک سیستم ځانه په خپل کورونه کې په عزت سره چلی نو مطلب دا چې ډیره زیات اسانی بشي ولې چې په هر سړی هر وخت جامې نه جوړي چې خلکو لپاره راوړي چې ما ته کپړې وګنډي نو دونه چې دا زما یو مطالبه ده چې کم از کم زنانو ته مایکرو وړې قرضې د ټول پاکستان په سطح باندې داسې شروع شي نو کم از کم دا چې مارکیټینګ به هم کیږي او کنور سنې نو خپل بچو لپاره به هم کپړې مپړې ګنډي نو دونه چې موږ ته په دې سیزنو کې انتهایی اسانی به راشي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخسی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
اوریدونکو دا وه د دې اونۍ خبرونه چې تاسو واورئ دا زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
ونیز خبرونه تاندې هلی مواوری دا وسوم در تبله. ونیز خبرونه جمهوریت در خبرو. په نننۍ خبرونه کې مو د پاکستان په انتخاباتي سیاست کې ځینو رجحاناتو ته کتنه کړې او د دې څېړلو هڅه مو کړې چې دا رجحانات له جمهوریت سره څه تړاو او پر ډیموکراسۍ څه اغېز لري. په دې رجحاناتو کې یو دا دی چې تر انتخاباتو مخکې اکثر د ځینو ګوندونو سیاستوالان یا نورو پارټیو ته ورشي او یا په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه واخلي. په دې موضوع بحث په جمهوریت پرونه کې واوري چې پامیر صاحب جوړ کړی.
په پاکستان کې تر انتخاباتو مخکې په ځونو ګوندونو کې د سیاستوالانو ګډون څه معنی لري؟ تر واکمنې دوه وروسته د ګوندونو دننه د خلکو شاملېدل څه ډول دود دی؟ همداراز ځینې ګوندونه ولې د خپلو غړو پر ځای نورو سیاستوالانو ته انتخاباتي ټکټونه ورکوي؟ ځینې ګوندونه تر واکمنېدو وروسته ولې د اختلافاتو ښکار کیږي؟ دا ډول رجحانات جمهوریت ته ګټه رسوي او که تاوان؟ په پاکستان کې د ګوندونو دننه د جمهوري فرهنګ نشتوالي لامل څه دی؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له درو پوهانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان په جمهوری تاریخ کې ځنې رجحانونه موجود دي چې د سیاسياتو پوهانو په اړه هم له جمهوریت سره تړلي او هم ور باندې اثر لري. د مثال په توګه داسې اکثر کیږي چې تر انتخاباتو مخکې په ځنو سیاسي ګوندونو کې کسان ور شامل شي او بیا انتخابات وګټي. داسې هم کیږي چې د ځنو ګوندونو غړي تر انتخاباتو مخکې له ګوند بیل شي یا بل ګوند ته ورشي او یا هم په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه واخلي. له دې سره سره دا رجحان هم تر سترګو کېږي چې ځینې سیاسي ګوندونه تر واکمنېدو وروسته د اختلافاتو ښکار شي او درس پکې پیدا شي. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو همدې رجحاناتو ته کتنه کړې او د دې معلومولو هڅه مو کړې چې د دې کارونو پر جمهوریت څه اثر دی او دا رجحانونه له ډیموکراسۍ سره په څه ډول تړلي دي. په دې لړ کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې د سیاسي ګوندونو ځینې غړي او مشران تر انتخاباتو مخکې ولې یا نورو ګوندونو ته ځي او یا هم په آزاده حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي؟ دا د څه ښکارندوی کوي؟ د لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر محمد وسیم وای دا ډول رویه په بالغو او پخو جمهوریتونو کې نه تر سترګو کیږي.
یہ تو صاف ظاہر ہے کہ میچور ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس کا جزو لائنفک ہے پارٹی یہاں پہ اس طرح سے کمزور ہے.
دا خوشکارا خبر ہے چې په بالغو او پخو ڈیموکراسیو کې داسې نه کیږي ځکه چې هلته جمهوریت او پارټۍ له یوه بله نه بېلېدونکي دي او دلته ګوندونه د یوه تنظیم یا ادارې په توګه کمزوري. کړی دي. د دې وجه دا ده چې د پاکستان په ګوندونو کې د مرتبو سلسله نسته او د ګوندونو مشرولي له لاندې سطحې ترقي نه کوي، بلکې د انتخاباتو پر وخت پکې کسان شاملېږي چې بیا مشران سي. همدا لامل دی چې د ګوند رول کم دی او هغه امیدواران چې په خپلو سیمو کې زیات نفوذ او واک لري او منتخبېدای سي زیات رول لري. د دې بیا نتیجه دا سي چې پارټۍ بیا ژمنې نسي پوره کولای. بل دا ده چې د همدې ګوندونو کسان چې له یوې پارټۍ بلې ته لاړ هم سي، نو د منتخبېدو قوت ورسره وي، نو ګوندونه د ادارو په توګه کمزوري وي او همدا د جمهوریت کمزوري یوه وجه ده.
د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشر ډاکټر خالد غوس هم دا ګڼي چې په پاکستان کې ګوندونه زیات پیاوړي نه دي، ځکه چې ګوندونه اکثر د نظریې پر ځای پر شخصیاتو ولاړ وي.
پاکستان کې اندر جمهوری کلچر کیا ہوتا ہے اس کی سمجھ
د پاکستانی او سیاسي ګوندونو دننه جمهوری کلچر پخ شوی نه دی، ځکه چې په ګوندونو کې دننه د واک او طاقت محرکات داسې دي چې ګوندونه د هغه کس تر اثر لاندې وي چې زیات واک یا قوت لري. په تیرو کلونو کې مونږ لیدلی چې نظریاتي ګوندونه هم تر یو حده له خپلې نظریې یا ایدیالوجۍ لرې شوي دي. د بیلګې په ډول مونږ چې د پاکستان په ټولنه کې د پیپلز پارټۍ کردار ته ګورو، نو هغه ګوند چې پخوا کیڼ لاسې ګڼل کېده اوس هغه سې نه دی پاتې. نو د ګوندونو نظریه نه د پارټو په منشورونو کې ښکاري او نه یې ځوان غړي له منشور سره زیات آشنا وي.
ډاکټر
غوس وايي بله مسئله دا ده چې په پاکستان کې خلک د سیاسي ګوندونو نظریې پر ځای پر قبیلوي اساس یا کاندید د دولتمندۍ پر اساس رائے ورکوي چې دا د ګوندونو او جمهوریت کمزوري کېدو باعث شي.
اگر آپ پولیټیکل پارټیز کے مینیفیسٹوز کو بھی دیکھیں،
کتا سو د ګوندونو منشور نه هم ګورئ، نو په هغه کې مسلې په سرسری ډول سیړل شوی وي. بل په پاکستان کې ګوندونه په انتخاباتي سیاست کې لوی مسلو ته په ژور نظر نه ګوري، بلکې دلته انتخاباتي سیاست په قبیلوي یا د ځینو کورنیو پر اساس کیږي. ځینې ګوندونه د ټولنیز صنف یا طبقه خبره کوي، ځینې بیا د درغلۍ ختمولو خبره کوي، نو دا یوازې نارې وي. نو ګوندونه په خپلو منشورونو کې مسلې اصلا بنیاد نه ګرځوي او په ژور نظر ورته نه ګوري. همدا وجه ده چې ووټ ورکوونکي هم د منشور پر اساس د ګوندونو احتساب نه کوي.
خو د کراچۍ انسټیټیوټ آف بزنس ایڈمنسٹریشن د سیاسیاتو څانګې استاد هماناز بقائی ګڼي چې د سیاستوالانو له ګوندونو جلا کېدل او له نورو هغو سره یو ځای کېدل له جمهوریت سره تړاو نه لري او دا چې دا رویه هر ځای موجوده ده.
چاہے جمهوریت ہو یا جمهوریت نہ ہو، پاور ایکویشن کے ساتھ چلتے ہوئے
کہ جمهوریت وی او کنوی دواک یا طاقت نظام مادلو او موازنو ته چو ګورونو هر ځای دا رویه لیدل شو. په پاکستان کې مونږ دا هم لیدلی چې یو طاقتور او باسر کس چې ګوند ورته د انتخاباتو ټیکټ ور نه کړ، نو په خپل په آزاد توګه انتخاباتو ګټل او بیا یې له ګوند سره سودا وکړه او پارټي هم مجبور شو او هغه په ګوند کې ور شامل کړ. نو دلته مونږ دواړه رجحانونه ګورو، یعنی که یو ګوند قوي وي نو خلک پکې شاملېږي، او که یو کس واک لري او نفوذ لري نو هغه انتخاباتو ګټل او یو ګوند بیا له ځان سره شامل کړ.
انډیویډوال کیپاسټی نه الیکشن جیته او پر جماعت جو تھی اس نے ان کو کلٹیویٹ کیا.
هماناز بقائی په فیصل آباد کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو مثال ورکوي چې پکې د مسلم لیگ نون دوه نوماندان له یوې حلقې له بیلو انتخابي نښو سره کاندیدان شوي ول. نوموړی وایي کله چې مسلم لیگ نون په دې کې پاتې راغی چې د خپلو سیاستوالانو ترمنځ د اختلافاتو مسله هواره کړي، نو فیصله ولس وکړه.
ایک جماعت کے لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کیا. آپ نے فیصل آباد کے الیکشن اگر دیکھے
ہیں، تاسو کده فیصل آباد د صوبایي اسمبلی چوکي انتخاباتو ګوره، نو الته مونږ په اکیډمیک توګه یو دلچسپ منظر ولید. تاسو ولیدل چې د پاکستان مسلم لیگ نون دوه غړي له مختلفو انتخابي نښو سره د یو بل ضد ولاړو. کله چې رانا ثناءالله صاحب له عابد شیر علي صاحب انتخاباتو ګټل، نو ګوند وویل چې ثناءالله زموږ د سر تاج دی او بیا د انتخاباتو له وجې چې درې ډلې جوړې شوې وې هغه تر دې وروسته یو ځای شوې. په پاکستان کې په انتخاباتو کې له ګوند زیات اشخاص د هغوی قبیله، کورنۍ او د ټولنې لپاره د هغو کسانو کار مهم وي. نو چې د مسلم لیگ نون نواز شریف او نور مشران په دې کې پاتې راغلل چې د ګوند دننه د ثناءالله او عابد شیر علي لانجه واره کړي، نو خلکو په انتخاباتو کې فیصله وکړه. په پاکستان کې داسې انتخاباتو هم شوي دي چې تر وراره د یو بل ضد کاندیدان شوي دي او بیا چې د یوې کورنۍ ترمنځ د وټونو ویشل کېدو مخنیوي لپاره اول د دواړو ترمنځ یو غیر رسمي انتخاب شوی او چې وراره ګټلې نو اتره انتخاباتو ته نه دی ولاړ.
ډاکټر
هماناز بقای زیاتوي د جمهوریت یو غوڅه فارموله نشته، همدا لامل دی چې په پاکستان کې د ولس د غوښتنو اظهار لار له نړۍ جلا ده.
جمهوریت یو فارموله نه لري، یو غوڅه لار یا طریقه نه لري. د جمهوریت کار د ولس د خوښۍ او غوښتنو انعکاس کول دي. په مختلفو هیوادونو کې د هغو هیوادونو ځمکنو حقایقو پر اساس د ولس د خوښو او غوښتنو د انعکاسولو بیلې بیلې طریقې وي، نو په پاکستان کې هم د دې ټولنې له جوړښت سره سم د ولس د خوښۍ د اظهار او انعکاس بیلې لارې ده.
مختلف ممالک میں مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں وہاں کی زمینی حقائق کے حوالے سے، یہی پاکستان میں اچھی ہوا.
ځنې پوهان غنی چې کله تر انتخاباتو مخکې لو ګوندونو ځنې سیاستوالان جلا شي او یا هم ګوند د یو وړ سیاستوال پر ځای یو بل هغه ته انتخاباتي ټیکټ ورکړي، نو دا د ګوند کمزوري لامل کیږي. ډاکټر محمد وسیم یو بل خبرې ته هم اشاره کوي او وایي په پاکستان کې چې کله سیاسي ګوندونه پارلمان ته ورسیږي نو هلته شاوخوا ټول ګوندونه د پارټیو تنظیمي جوړښت لپام وغورځوي.
کله چې ګوندونه پارلمان ته ورسیږي او یو خوا اکثریت او بل خوا اقلیت جوړ سي، نو دواړه خواوي او دواړه ډول ګوندونه خپل تنظیمي جوړښت او تنظیم هیر کړي. دوی خپل تنظیم ځکه هیروي چې ورته معلومه وي په پارلمان کې به تر 50 کلونو کار کوي او د ګوند تنظیمي جوړښت مهم نه دی. بل دا چې د تنظیم خوا ته توجه ځکه کمه ده چې کابل ځل انتخابات کیږي نو هغه به هم د امیدوارانو د هغوی د دولت د هغوی د نفوذ او د هغوی د کورنیو او قبیلو پر اساس کیږي. په پاکستان کې انتخابات هم ګوند پلو نه بلکې له امیدوارانو سره تړلي وي، نو ځکه د انتخاباتو په ورځ یا تر هغې مخکې د ګوند تنظیمي جوړښت ته توجه نه ورکول کیږي.
کینډیډیټ اورینټډ ہوتا ہے، پارٹی اورینټډ نہیں ہوتا، اس لیے پارٹی آرگنائزیشن کی طرف توجہ دی نہیں جاتی الیکشن کے دنوں میں.
د ګوندونو د تنظیمي جوړښت کمزوري کېدو ته ډاکټر خالد غوث د پاکستاني ټولنې په تناظر کې ګوري او وایي په ګوندونو کې هم د حاکم او محکوم او د واکمن او رعایا یو ډول جوړښت ښکاري او د دې لامل دا دی چې که د پاکستان معاشرې ته ولیدل شي نو هلته هم د حکم او تابعدارۍ یو جوړښت تر سترګو کېږي.
که موږ د پاکستاني ټولنې بنیاد ته په پراخ نظر وګورو نو ټولنیز یا معاشرتي جوړښت پر حکم یا فرمان او تابعداري ولاړ دي. بل دلته د ګوندونو غړي مشران او ټولنه او ورسره جمهوریت او ټولنه په خپل کې پیوستلې او تړلې نه دي. دا مسالې تر هغه نشي هوارې دي چې د معاشري دننه د حکم او تابعداري جوړښت ختم نشي. دغه جوړښت اصلا د جمهوریت د روح منافي دي.
پوهاندا خالد غوث زیاتوي په پاکستان کې دا هم لیدل کېږي چې لوی سیاسي ګوندونه له پوځي واکمنانو سره جوړجاړي وکړي. د دې په خبره د پاکستان ګوندونه دومره کمزوري دي چې نه په پارلمان کې د ولس د غوښتنو انعکاس کولای شي او نه یې له پارلمانه بهر.
موږ ولیدل چې لوی سیاسي ګوندونه له پوځي واکمنانو سره جوړجاړي ته هم تیار شول او په خپلو کې یې د جمهوریت ودې ژمنې او وعدې هم وکړې. خو موږ دا هم ولیدل چې لوی سیاسي ګوندونه په پارلمان کې په سم ډول د خپل رول په ادا کولو کې هم پاتې راغلل. تاسو وګورئ د پارلمان دننه د ګوند رول له پارلیمانه بهر انعکاس کوي او له پارلیمانه بهر د ګوند رول باید په پارلیمان کې منعکس شي، نو دا موږ ته نخکاری. پر دې سربیره چې د پاکستان تیر پارلیمان ډیر قوانین منظور کړل، خو د پارلیمان دننه غړو دا قوانین منظور کړي دي، د ګوندونو په سطح دا کار نه دی شوی.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو واوریدل چې د سیاسي علومو ځینې پوهان غني چې تر انتخاباتو مخکې له ګوندونو د سیاستوالانو بیلیدل په نورو ګوندونو کې شاملېدل او یا هم په آزادانه ډول په انتخاباتو کې برخه اخیستل نه یوازې د پاکستان سیاسي ګوندونو د کمزورۍ او په هغو کې د جمهوري فرهنګ نشټوالي ښکارندوی کوي بلکې جمهوریت هم کمزوري کوي. خو ځینې پوهان دا هم ګڼي چې د پاکستان جمهوري رویه او رجحانونه د هغه هیواد د ټولنیز فرهنګ او جوړښت عکاسي کوي. دا ونننۍ خبرونه. نو راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت.